ستړي ماشي وخت غرم بشي دولس بجې سو د مشال ریډیو په بل خبري غړي کې عبد الله کاکر سلامونه ونه د رواني غړي لوی برخه د خبر پښتونخوا د سواد ملالي سبزي او ملګر ملتونو ته د کړي وینا ته زنګ کوي دا به وورو چې د څوول کار په هانو د پاره د دې خبري څومره مهمه دي خپل سواد یو خبريالي وسرول د نو د دواړو پښتونونو جنو څه احساسات وو خلک څه نظر لري دا شان د مصر او افغانستان په اړه رپورټ لرو خو په پایل کې به اسره لمنت خبرونه وړاندې کړي
لومبه د مهم خبرونو لنډیز د خبر پښتونخوا د سوات ملال یوسفزی ملګرو ملتونو ته په خپل وینا کې پر ځوانانو غږ کړ چې خپل قلمونه او کتابونه راواخلي د دې په خبره یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی شي افغان ولسمشر حامد کرزی د ملال یوسفزی د پیدایش د شپاړسمې کلیزې په موخه دی او د کورنۍ ته مبارکي ویلي او ملګر ملتونه وایي د شامز د هومز خار په محاصره کې د بشر لسد ځواکونه له ټینکو نو درنو وسلو کار اخلي اوس د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د سوات ملال یوسفزی ملګر ملتونو ته په خپل وینا کې ویلي دي چې هغه د طالبانو له دړکو څخه نه ویریږي او د دې په خبره طالبان د هغې په غلي کولو کې ناکامه شوي دي ملګر ملتونو پرون د ملال ورځ ومانځله په دې موقع ملال یوسفزی د ملګر ملتونو د ځوانانو سملی ته په خپل وینا کې ویل چې هغه د نړۍ د ټولو ماشومانو آن د طالبانو د بچیانو لپاره هم د تعلیم حق واړي
When we were in Swat, the north of Pakistan, we realized the importance of pens and books.
موږ چې کله په سوات کې وو نو موږ د قلم او کتاب په ارزښت پوه شو او د خيارانو هغه خبره سم ثابته شوه چې قلم د تورینا طاقت ور دی راځي چې خپل قلمونه او کتابونه راواخلو دا زموږ تر ټولو لوی وسلې دي یو ماشوم یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی شي تعلیم تر ټولو یوازنې حل دی
One book and one pen can change the world. Education is the only solution.
ملګرو ملتونو د 12 جولای د ملالې ورځ یا ملالې ډیټا ځانګړې کړې و ملالې سبزی چې د جنکو تعلیمي کمپاین یې چلولو تیر کال د اکتوبر په 9مه وسلوالو طالبانو په ډزو وشتلې و افغان ولسمشر حامد کرزی د ملالې سبزی د پیدایش د شپږسمې کلیزې په موخه دی او د دې کورنۍ ته مبارکي ویلې ده او زیاته کړې ده چې له ترګري څخه سیاسي ګټه پورته کول د هیڅ یو هیواد په ګټنه دي نن له افغان ولسمشر د دفتر څخه په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په افغانستان او پاکستان کې پوهنې د ترګري لوجې ستر زیان لیدلې دي او په ځانګړي ډول د ډیورنډ د کرخې په دواړو غاړو کې له کلونو را په دویخه د پوهنې پر ښوونکو زده کوونکو کارکوونکو باندې ترګر بریدونه کیږي حامد کرزی پر پوهنې باندې برید د اسلام د دښمنانو کار وبالو او ویل یوازې هغه کسان په داسې جرمونو لاس پورې کوي چې د ډیورنډ د کرخې د دواړو غاړو د خلکو د پرمختګ او ودې مخالف دي د پیښور های کورټ چیف جسټس ویلی دی په خبر پښتونخوا کې د خلکو د غوا کولو په زیاتره کیسونو کې پولیس په خپل ککړل نی پرون په عدالت کې د یو کیس د اوریدنې پر وخت چیف جسټس ویلی چې غوا کار د پیښور په خخ ځایونو کې ژوند کوي خو د په خبره پولیس او نتی ادارې د دوی په نیولو کې او د تختول شو کسانو پر خوشی کولو کې ناکام دي نو موري پر پولیسو غږ وکړ چې خپل دنده په سم توګه ترسره کړي یعنی پرځت به یې ګامونه پورته کړل شي له دې وروسته په دې اړه سرکاري وکیل اقبال مومن مشالې دوه تاسو داسې ویل
دلته بمې په کړې باندې نیولې دي او د دې نه چې دین سره څنګه اخر بارو وته خو د دې خار کې ویو د خار کې سړی غیب شي له لحاظ دې ویل چې راتوم مې ربانی دي او کې چې پولیس ته ځان ټیک کی
د دې تورونو په اړه د پیښور پولیسو مشر لیاقت خان مشالې دوه تاسو ویل څه ډډه کړی ټاکل شوی چې د شنګای د همکاري او سازمان غړي هیوادونه بانن په خپل غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي د روس خبري اجانس انټرفاکس وایي روس پلان لري چې د افغانستان وضعیت په قرغیزستان کې د شنګای د غړو هیوادونو په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړي دا غونډه به تر دوه ورځو پورې دوام کوي په غونډه کې به د شام پر حالاتو هم خبري وشي روس چین قرغیزستان کازاکستان تاجکستان او ازبکستان د شنګای د امنیتی همکاریو د سازمان غړي هیوادونه دي چې په 1996 کال کې جوړ شوی دی ملګر ملتونه وایي د شام د همس خار په محاصره کې د بشر لسد ځواکونه لټینکونه او درنو وسلو کار اخلي د ملګر ملتونو د بشري مرستو د چارو د برخې مشر ولیری اماس او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر نیوی پیل په یو ګډه اعلامیه کې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو استازو ته د اجازه ورکړل شي چې د هومس ښار ته ورشي. په دې اعلامیه کې راغلی دی چې د ولسمشر بشار الاسد او یاغیانو ځواکونو ملګرو ملتونو ته د امنیت په برخه کې ضمانت نه دی ورکړی. په اعلامیه کې همداراز ویل شوی دی چې شاوخوا 2500 کسان په هومس کې ګیر شوي دي او د خبرونو له مخې د توغندیو ټینکونو او ماټر ډزې پرې کیږي. امریکا د مصر پر پوځ غکړه چې له څوکۍ لرې کړل شي ولسمشر محمد مرسی خوشی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی دی چې امریکا د جرمني لخوا د مرسی د خوشی کولو اپیل ملاتړ کوي. جرمني لوړاندې خواص کړی چې مصری پوځ مرسی پرېږدي. د جولای پر دریمه د ولسمشرۍ له څوکۍ لرې کېدو وروسته اسلام پاله محمد مرسی تر دې دمه په خلکو کې نه دی لیدل شوی. چارواکي وایي چې مرسی په قاهره کې د ریپبلیکن ګارډ پر یو ودانۍ کې ګیر دی. په قاهره کې د مرسی په زرګونو پلویانو د جمعې په ورځو مظاهرې کړي. دوی د ولسمشر په څوکۍ د مرسی د بحالولو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د ایډوارډ سنوډن په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. سنوډن چې د سی آی مفرور و په دې تورن شوی دی چې د امریکا پټ اسناد یې افشا کړي دي. او اخري خبر دا دی د پیرس په اطرافو کې یو ریل ګاډی له پټلۍ څخه وخته دی چې په کې لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي او په لسګونو ژوبل دي. د فرانس د کورنیو چارو وزارت له مخې دا پیښه د جمعې په ماښام رامخته شوې. دا او تر دې مهاله د مشال خبرونه
درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو. د طالبانو له لاسه زخمی شوی د سوات ملاله یوسف زیوای طالبان د دې په خاموش کولو کې ناکام شو.
They thought that the bullet would silence us, but they failed.
خو دا څنګه غره لچی موږ په مرمه یو غلی کړی خو ناکام شول او له غي خاموشي په زورګونو نور ژغونه اوچت شول.
ملاله یوسف زی کوم خبري کارپوهان ته په زړه پوری دي.
ډېر زبردست خبره پکې دا وکړه. چېرته د بدل موقع ورته ملو شي خپل بدل یو قسم بخلې دی. زه به دا وایم چې داسې یو پرامن ټرک د طالبانو نه پورته کړه.
افغانستان وایي د دې هیواد ملي ځواکونه ډېر پیاوړي شوي دي او د طالبانو لوی حملې ناکامه کړې دي.
افغان ځواکونه تل توانېدلي چې داسې حملې په دوو یا دریو ساعتونو کې مهار کړي. دا څرګندوي چې له شو تاکتیکونو کار اخلي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. پایلم د ملال یوسفزی له وینا زخه ور سره تړلې نور رپورټونه زخه. د خیبر پښتونخوا د سوات ملال یوسفزی ملګر ملتونو ته په خپل وینا کې ویلي د نړۍ د ټولو ماشومانو آن د طالبانو د بچانو لپاره هم د تعلیم حق غواړي. د خبره نوموړې پرون ملګر ملتونو ته په خپل وینا کې وکړه. پاکستانی طالبانو تیر کال ملال یوسفزی په ډزو وشتلې و. په برتانیا کې له کامیاب علاج وروسته د لومړی ځل چې ملال یوسفزی وینا کړې ده. ملګرو ملتونو پرون یعنې د جولای په 12مه نیټه چې د ملال یوسفزی د زوکړې ورځ وه په نوم ونوموله. تفصیل له فرشته جلال سی واورو.
په پاکستان کې د نجونو د تعلیم او سولې لپاره مبارزې ملال یوسفزی د ملګرو ملتونو سازمان ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د تروریستانو ګواښونه د دې ژغ نسی غلی کولای. دا اول وار و چې پر ملال یوسفزی د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته هغه خلکو ته وینا کوي. هغه وویل چې تیر کال حملې له تروریزم سره په مبارزه کې لا پیاوړې کړې ده.
would silence us but they failed.
خو دا څنګه غره لچی موږ په مرمه یو غلی کړی خو غوې ناکام اسول او له غي خاموشي په زورګونو نور ژغونه اوچت سول. ملالی پر نړیوالو ژغ وکړ چې کوچنیانو ته د زده کړې زمينه برابر کړي او د تعلیم پراختیا د حل یوازنی لار وبلله. هغه پر شوزو ژغ وکړ چې خپل حق ترلاسه کول لپاره ودرېږي او مبارزه وکړي.
We call upon the world leaders to change their strategic policies.
دا وای موږ نن پر نړیوالو رهبرانو ژغ کوو چې خپل ستراتیژیک پلانونه او پالیسۍ داسې بدل کړي چې د سولې او ثبات سبب شي. موږ پر رهبرانو ژغ کوو چې د سولې لپاره په ټولو موافقو کې باید د ښځو او ماشومانو حقونه خوندي شي. د ښځو د حقونو ضد موافقه نشي منل کېدلی. د ملالی یوسفزی دا وینا د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون د برتانیې پخوانی صدر اعظم ګورډن براون چې اوس په نړۍ کې د تعلیم د پراختیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی او د نړۍ د 15 تیا هیوادونو ځوانو رهبرانو واوریده. د ملګرو ملتونو سازمان د ملالی یوسفزی د شپاړسمې کلیزې په مناسبت د جولای 12مه د هغې په نوم کړه. ملالی یوسفزی اوس په برتانیا کې اوسي.
فرشتہ جلال زیوا چې د ملالی یوسفزی د وینا مهم جزئیات درکول خو د دې ترڅنګ دغه تقریر شاخوا ولس منټه ولدې پرته هم ځینی خبرې ملالی یوسفزی کړې دي چې په کې ودا هم و چې دی به چې زماله طالبانو سره ذاتی اختلاف نسته بلکې زه د تعلیم د حق لپاره جګړه کوم.
I'm not against anyone, neither am I to speak in terms of personal
دا وایي زه د هیڅ خلاف نه يم. زه د ذاتی بدل اخیستلو په خاطر د طالبانو یا بلې وی ترګری ډلې په خلاف خبره نه کوم. زه دلته ځکه يم چې د هر ماشوم د تعلیم د حق لپاره ژغ پورته کړم. زه د طالبانو او نورو ټولو ترګرو او انتها پسندو د زامنو او لورانو لپاره هم د تعلیم حق غواړم. زه له هغه طالب هم نفرت نه کوم چې زه په دزو وبښتلم او کچرته ما سره ټوپک وی او هغه زما مخې ته ولاړ وي نو زه به بیا هم قربان دي ځي ونکړم. دا صله رحمی مال حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عیسی علی السلام بودا ځخص د کړی دا د بدلون میراث ماته لمارټر لوتر کینګ نیلسن منډیلا او محمد علی جناح ځخرا پاته سوی دی. دا د عدم تشدد فلسفه ده چې مال ګاندی جی او باچا خان ځخص کړی دا. او د دې ترڅنګ ملالی یوسفزی دا هم ویلې چې کله طالبانو ټوپک واخیستلې نو دوی قلم او کتاب اهمیت ورته زیات شو.
When we were in Swat, the north of Pakistan, we realized
دا وای کله چې موږ د پاکستان په شمال کې په سوات کې وو نو کله چې موږ ټوپک کولې دی نو قلم او د کتاب اهمیت راته احساس شو. ویل کېږي قلم تر ټولو زورور دی. دا رښتیا خبره ده. انتها پسندان په خوا هم او نن هم له کتاب او قلم ویریږي. د تعلیم طاقت دوی وویرول. دوی له شوز وویریږي. دوی د شوز د ژغله طاقت ویریدلې دي ځکه خو دوی په دې نشته ورځو کې په کوټه کې څوار لس ماسومه زده کوونکي جنو ووي ځکه خو دوی شجینه استادانی او د پولیو کارکونکو په خیبر پښتونخوا کې وشلي ځکه خو دوی هر ورځ کولونه په بارود ولوزولي دا ځکه دوی په فاهم او نن هم له دی ویریږي چې موږ به بدلون او برابرۍ راوړو. او د دې ترڅنګ دی په دې خبره کې په خپل وینا کې دا هم ویل چې ترګر د ذاتی اسلام د ځان د ګټو لپاره استعمالوي.
The terrorists are misusing the name of Islam and Pashtun society.
ترګروای د او بخ ترګر دا وای د ترګر د ځان د ذاتی ګټو لپاره د اسلام او پښتنو ټولنه استعمالوي. پاکستان امن خوښونکو جمهوریت ملک دی. پښتانه د خپل لورانو زامن لپاره تعلیم غواړي. یو ماشوم یو استاد یو کلم او دنیا بدلولای شي. تعلیم یوازې نه حل دی او باید د هر څه لمخه تعلیم وي. د دې ترڅنګ دا وایي چې دایتي طالبانو چې دا وستلې ده د اکتوبر په 9 نیټه باندې نو دا وایي چې دوی خاموشه کول غوښته خدا به خاموشه نسی.
On the 9th of October 2012 the Taliban shot me on the left side.
دوی د 2014 کال د اکتوبر بن هم نیټه طالبانو زه د تندې په غس یا چپ طرف وستلم. دوی زما ملګری هم وشتلې. دوی فکر وکړي چې ګولې یا مرمۍ به موږ خاموش کړي. خو دوی ناکام شو. او لدی خاموشي بیا په زورګونو ژغونه را پیدا شو. ترګرو سوچ وکړي چې دوی به زما مقصد را بدل کړي. زما حالې ځلې به ودروي. خو هیڅ هم بدل نشو. یوازې زما کمزوري ویرا او ناامیدی مړسوا. زور طاقت او حوصله بهتره پیدا سوا. دا و ملالی یوسفزی. خو دلته پښتنه ده د ملالی یوسفزی په شاوخه ولس منټه وینا وکړه په بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. خو پښتنه ده چې د دې د خبري د کارپوهانو په نظر کې څومره اهمیت لري. په دې اړه په واشنگټن کې میشت لیکوال ډاکټر تکی سره ممرکه وکړه. په سر کې هم دا پښتلې چې دته د ملالی یوسفزی وینا څنګه ښکاره سوه.
څنګه اوتره دا خبره شروع کړه. نه صرف چې زهین فتین بلکې متین تقریرو چې څه قسمه د الفاظ ادایګي وا چې څه قسمه متن اوس چې څه قسمه سوچو هغه د خپل عمر نه ډیر مخکې او نه صرف چې خپل سیمه خطه باندې بلکې نړیوالو مسلو باندې هم مستقبل تکتون کې د کس نظر وو. هغه ټایم کې ما ټوټر باندې هم دا وایي چې د تقریر سره ملالۍ بچی د هغه خلکو د تور غزواب ورکو چې چا دا ویلي چې د دې ډایریز چې کوم چاپ شوي په بی بی سی کې هغه چا جوړ کړي او چا ورته لیکلي او چا ورته سوچ خیلی دی او زمان دا زه دسې ده چې دا تقریر هم خپله لیکلی او یقینا چې ورسره کومک به وي ملګري ملتونه خو ځای دسې دی چې هلته خو که د امریکا صدر هم تقریر کوي نو هغې سره هم کومک وي.
ډاکټر صاحب یو خو هغه خبرې دي بلکې طالبان خو دا مخامخ ویشتلې هم ده او په دې باندې ډزې هم کړې دي او ستاسو په خیال د هغو په حواله چې د دې کمې خبرې وې هغه ستاسو دپاره څومره مهمې وې؟
ډېر زبردست خبره پکې دا وکړه. یو خو دا چې چېرته د بدل موقع ورته ملو شي نو خپل بدل یو قسم بخره دی دا ویری چې زما دی کې نه انټرست نه بدل اخلم. زه به دا وایم چې د یو پر امن پرک د طالبانو نه پورته کړه. دویمه خبره دا ده چې کوم حق طالبانو دې بچی ته منې کړی ده او زموږ د سیمې زرګونو بچو ته حق د تعلیم منې کړی دی. ملاله هغه حق د طالب د بچی د پاره هم غوښتی دی او دا ویلي دي چې زه دا حق د طالب د بچو د پاره هم غواړم. د شپاړسو کالو د یو بچی سوچ په حواله باندې که تاسو وګورئ نو دا خو ډېر هول سم او داسې دا ډېر بردبار خبرې دي.
په واشنگتن کې میشت ډاکټر محمد تکی چې لیکوال او څېړونکی دی له مشال ریډیو سره د ملالی یوسفزی په وینا باندې خبرې کولې. ملالی یوسفزی د 50 هیوادونو څخه راغلو شاوخوا 350 پیغلو ځوانانو ته وینا وکړه خو په دې کې د دې د خپل سوات اوسیدونکي خبریاله نظرانه یوسفزی هم ناسته وه. نظرانه له ملالی سره لیده کاته کړې دي او کله چې ملاله ولیده نو هغه وخت احساسات څه او آیا دا د دې لومړی ملاقات دی له زخمي کېدو وروسته؟ هم دا پښتنه مې له نظرانه یوسفزی زخه کړې ده.
او دا زما لومړی ملاقات و نن چې درالم او څنګه ما د ملګرو ملتونو په د ځوانانو لپاره چې کوم غونډه جوړه شي و باغې کې اول دا ما ولیدل چې راغله او د ټولو خلکو سترګې هم ملالۍ یوسفزی ته وینو ډېره خوشحالي مې احساس کړه چې چېرته دا د سوات په هغه کوڅو کې لوی شوی او چېرته د سوات طالبانو ویشتلي او څومره ظلم پی شوی او چېرته دلته راغلي چې نړۍ ورته څومره اهمیت ورکوي او دا نن ولاړه ده ژوندۍ ده خوشحاله ده د مخکې نه زیات حوصله لري او ارادې ډېرې مضبوطې دي او په ډېر ښایسته وینا یې وکړه.
داسې کومه خبره ده چې ستا د منځ کې وسوله او تا ته یعنی دې څه ویل تاسو ته په خبرو کې یا څه داسې خاص خبره؟
خاص خبره دا ده چې دې ماته پوس وکړو چې څنګه ملالۍ اوس هم هغه شانتې د جنکو تعلیم لپاره کار کول غواړي هغسې حوصله لري او د سواد د جنکو لپاره څه کول غواړي اوس بیا اراده لري. نو ماته وایي چې زه هر څوک دلته یم او زه غواړم چې زه هم خپله زده کړه وکړم خو زما زړه په سواد کې دی. زما زړه د هغه خلکو سره دی. زه هره ورځ د خپلو ملګرو سره خبرې کوم او ځان خبروم او زه غواړم چې څنګه چې زه دلته موقع لرم په برتانیې کې هغسې هغه جنکۍ ولري او هغوی هم خپل تعلیم پوره کړي. نو د هغې دی خواهش دی. نه پوهېږم چې ولې دومره ډېره مینه لري خو هغه ډېر زیات خواهش لري چې هغه جنکۍ
بل چا اوریدلې وي یا ډېره تاسو ته دلچسپ وي چې هغه له ملالۍ یوسفزی سره تړلې وي او تاسو لیدلې یا اوریدلې وي؟
په دې کې د ټولو مهمه خبره زه باید هغه څرګنده کړم. هغه د افریقا یو جنۍ وه چې هغه وویل چې زه چې کله د 12-13 کلونو وم نو بیا چې ملالۍ خوب شوه نو هغه وخت کې زما بېخي ډېر پام نه و چې جنکۍ بله په نړۍ په نورو سیمو کې د تعلیم لپاره دومره کړیږي اور څه نو چې د واقعي وروسته زه راپاسېدم او ما چارچاپېره وکتل. نو چې ما خپل چارچاپېره کتل د خپل چمګاونډ کې نو ما څلوېښت جنکۍ داسې معلومې کړي چې هغوی نه شوه کولی چې تعلیم حاصل کړي. نو زه راغلم ما خپل مور پلار ته وویل چې زه د دې خلکو سره مرسته کول غواړم. یو بله دلته د امریکې یو جنۍ وه چې ملالۍ یوسفزی ته د نیلسن منډیلا یو کتاب چې هغه په خپله باندې پلاستیک کړی وو هغه ورته ورکو وی چې د نیلسن منډیلا او تا کې ماته ډېر سره مشترک کاریدل نو زکه ماته دا لیکره دا کتاب درته دلای کوم
یعنی تاسو دواړو ته څنګه احساس و به حیثیت پښتانه نن یو هغه پښتانه چې نظرانه سبزی اوسېدل یا ملاله ولا او خلګو په مختلفو شکلونو یعنی شکونو نظر باندې ورته کتل په امریکا یا برتانیا بل ځای کې نن تاسو یو بل شکل کې پښتانه دغه سوی دغه احساس تاسو ته په ځین کې کله راغی
او خامخا دا احساس خو ماته ډېر زیات شو چې نن ملاله یوسفزی چې یو پښتانه دا یو د داسې سیمه راغلی چې طالبانو او تیرو نور سره ځپلې ده او نن ملاله یوسفزی او بیا نور داسې پښتانه هغه په ټول نړۍ کې د تعلیم لپاره یو د نړیوال مبارز په هیڅ باندې پیژندل کیږي د دې وینا وروسته ماته داسې ښکاریږي چې د نړۍ چې کوم زموږ لپاره تصور جوړ کړی دی هغه کې بلک ډېر ښه بدلون راشي او په خپله باندې ښه احساس لرم نور هم پښتانه چې کوم دلته راغلي دي هغوی ټول هم ډېر خوشحاله دي چې ملالۍ زموږ عزت
نظرانه سبزی اخیری پښتنه کوم تاسو دا وخت چرته یی
زه واست ملالی سره یو ځای په کور کې دلته دا غي څنګه چې معلومه ده تاسو سره چې د 12 جولای دغه د پیدایش ورځ و نو دا غي په مناسبت سره د دې پلان زیودین یوسفزی ماته ویل چې د سید یو سو د پیژندلو ولا کسان میرا غوښتي دي نو تم راشه زم دا غي سره دلته دا غي سره خبرې اترې کوو او بس خوشحالی ده چې
یو ځای منځو نظرانه یوسفزی وا خبریاله ده د سوات له ملال یوسفزی سره په امریکا کې لیدل دي د دې په کور کې وکړ چې ما هم دغه خبرې ورکولې له ملال یوسفزی سره یو ځای ناشته و خدا یو څو غنټه مخکې خبرې وي خو دلته که څه هم په نړۍ کې د ملال یوسفزی ورځ ول ملال سو چې دا د یو هیواد لپاره د ویاړ خبره وي خو پښتنه دا چې آیا پاکستان دا ورځ په هم هغه سي خوشحالي ولمنځله لکه چې تمه کېدله د پښتنو په ډیر اسمل خان کې د سیاسي چارو لکارپو عزیز الله خان څخه وکړه
ډیره د افسوس خبره ده چې څنګه په بین الاقوامي دنیا کې دا ورځ ولمنځله سوله دا رنګ دا په پاکستان کې نه ولمنځله سوله پاکستان کې صرف د ان پی پارټي ګوند چې کومه ده هغه له طرفه د پیپلز ګوند له طرفه او په سوات کې بازي سکولونو له طرفه دا ورځ په رسمي توګه باندې ولمنځله سوله دینه پراته خو په میډیا باندې یا نور چې کوم دي سیول سوسایټي تنظیمونه دي په پاکستان کې هغه له طرفه دا ورځ ولمنځله سوله
عزیز الله خان دلته پښتنه دا د چکله ملاله یوسفزی باندې په 13 اکتوبر کې حمله وسوه نو د پاکستان چې هغه وخت مرکزی حکومت وو پیپلز پارټي و پکې او بیا عوامي نیشنل پارټي په صوبایي حکومت کې ولا هغه د ملال وروت چکله ملګرو ملتونو جوړوله یو ورځ باندې ونه مول نو هغه دا ولمنځله خو سوال دا دی هغه ریاست او نن هم ریاست یو حکومت چلوي آیا وجه څه ده چې هغه حکومت کول او دا حکومت وي نه لمنځ
ګور ساجي کوندونو د دریس چې کوم فرق ته هغه غاټه وجه ده پیپل او د عوامي نېشنل چې ګوندونه چې دي هغه دریس دادا چې هغه د ترهګرۍ خلاف ډیر په جوته باندې ولاړ دي او هغه خلاف جدي جهد کړای ده او نن سبا کوم ګوندونو چې حکومت ته لکه د نواز ګوند او د عمران خان تحریک انصاف ګوند هغه د طالبانو سره یا مطلب چې کوم مسلوال د ګروپونه دي هغه سره یو نرم ګوشه لري هغه د پاره نو هغه نرم ګوشه لوکاره زوایین چې دو دا ورځ نو ولمنځله
سوال دا دی چې ملال یوسفزی په نړۍ کې چې کوم ماشومان به تعلیم دي د هغو د پاره یو ژغ پورته کوي ټول ملګر ملتونه نړۍ ورته ولیاړه ده زیاتره یعنی په پاکستان کې ډیر ماشومان له تعلیم څخه به برخې دي محروم دي ممکنه ده د پاکستان د پاره خپل یو انجلۍ چې هغه دومره جدوجهد کوي ټول نړۍ ورته سترګې دي ممکنه نه و چې که پاکستان دغه موقع څخه ګټه پورته کړي وای کېدای شي په ملک کې دغه به تعلیمي دا کم کی دا یو شمو کله لاس وته کنه
ګور عین موکول له او دا موکای بالکل لاس نه وته لا مل علا باندې نن ټول دنیا فخر کوي ملګری ملتونه په هغه باندې فخر کوي د برتانیا وزیر اعظم او سابق وزیر اعظم هغه په دې باندې فخر کوي خو د افسوس خبره ده چې پاکستان کې دا سه چوک نستا یا ډیر کم دي چې هغه په ملالا باندې فخر وکي زوای کدي ملالا دا ورس سهیل منجل سوي وای ملالا چې کوم حق جوړیږي هغه دې ته ملاو شوی بیا په میډیا باندې کاورج او هغه دې مرسته شوی بیا دې چې کوم دریز دا دې چې کوم سوچ ته کوم ویژن ده نو زه وایم دې سره به ډېر مرسته به ملاو شوی وای پاکستان کې دې
مجدہ خان دا سوال ځکه چې په نړۍ کې چې ما کوم مطبوعات کتل چې کوم ما ټلویزیونونه کتل پاغه کې کاغه لولو ادارې به چې هغه 15 سیکنډ 15 منټه دا ډیر په کم مشکل ورکی خود پوره تقریر ښکارا کوي آیا په پاکستان کې په ټلویزیونونو باندې هم دا چې پوره پوره تقریرونه تاسو وکتل کنه
نا جی پاکستان کی بالکل داشے پورا پورا تقریروں ندی ورکلی سوی او پاکستان کی جکل ہن دی ملالہ ذکر کی گی نو دی ملالہ دریس چکم بالکل مخالف خالق تا لکا دی جماعت اسلامی والسول یا داسی صافیان لکا انسار عباسی سو آغا براولی نو دغا مخالف دریس والی تا بفرس کرے دری منٹ ور کی او دی ملالہ پفیوری چکم یو کس خبر کئی اگر تا بیو منٹ ور کی نو زو آئیں دارنگا یو کوشش شروع ہوئی یو هغه څه کیږي چې د ملال کوم میسج دا کوم پیغام دا هغه د باو کړلای شي او د هغه مخالف چې کوم درې
نو د دې ګټه به چاته رسی د دې ګټه به چاته رسی
د دې ګټه خو ګوره اورال زوی په پاکستان کې چاته هم نه رسیږي ها په لند توګه باندې ریاستي چې کوم ادارې دي هغه درېستا مرسته ملاويږي هغه چې کوم سوچ تا هغه تا تقویت ملاويږي نو زوی دا صرف د سټیټ پالیسۍ د پاره دا یو یو غلط پالیسی اپناو سوی دا دی میڈیا ولو اپناو کرے دا
پر ڈیر اسماعیل خان کی دی سیاسی چارو کار پو عزیز اللہ خان او سلمشال ریڈیو سره خبری کولی خود دلتا سوال دا دی پا پاکستان کی اخیر ولی یو شمیر خلق دا ملال یوسفزی پارا زر نازر دی دا پشتنمی پا اسلام آباد کی دا دستاویزی فیلم جوڑون کی سمر من اللہ زخوا وکڑا
زمیم جی دا چی کم انسیڈنٹ شوی دے ملالا سرا او اغینا پس بیا ملالا چی پخپل خپو ادری دلی دا پخپل چی دے دا یا دیر غٹ سگنیفیکنٹ انسیڈنٹ دے خلقو تا دا میسج ور گئی چی مطلب کسوک حمد گئی او کسوک نیری گی نو اغی سرا پورا دنیا بیا مرستا گئی کو اگے سرا سر جی بد قسمتی سرا دا دے ملالہ چھ کم پورا مہم دے پاکستان کے خلق دا ویسٹ سرا تڑی کم چھ دیر دے افسوس خبر دا دے لے چھ تعلیم خطول کے زیاد اسلام دے دے آگا پروموٹ کئی مطلب زمو مذہب کو چر دے چھ کپا پاکستان کے خلق د دې حق کی خبر نه کوي هغه ټولو کې غټه وجه دا ده چې خلک دا ویسټرن ممالک هغه یو کنسپیرسي ګڼي
خو بهرحال سمر من الله صاحب تاسو بار په دې حالات هم نظر ساتي یو خو هغه دي چې هغه دغه تسازش وایي خو هغه خلک چې هغه لږ لیبرال دي روشن خیال دي په خبره پوهیږي هغه لخوا هم پروند خاموشي وا یعنی دا خاموشی د دوی غفلت ښکاری یا د دوی حالات داسې دي چې دوی دومره په ښکارا باندې په دې والا باندې کار نسی کوي یا خبره یا دا روز منځلې
خو جی زه خو دې ته غفلت به وایم د لچې زنه کړم ولې په دې چا تم فخر یا خوشحالی بنی سنه چې ملالا بیگاه تصویر کړو خو خبر دغه د چې مونږ دا ټول چې کوم سازشو نه یې په دې باندې هم یقین وکړو او مونږ ګڼو چې کوم مونږ د دې حق کې خبرو وکړو نو کېدای شي مونږ په دې څوک خبرو کې نو دې ته خو دې زه غفلت وایم او مونږ ډېر خلک یو بل لغا خوشحالي مطلب چا هغه نه پیرزو نه نو
خو خپل یعنی دا خپل د ملالی یوسفزی دومره لوی نوم ګټل او بیا په پاکستان کې آیا د پاکستان حکومت ته دا یو څنګه موقع ول چې لدې ځخه دوی استفاده وکړي ګټه وکړي
دا خو دې ډیر خو یو موقع و زموږ خو چې کوم په میډیا او ټی وی چینل زوم کټولي دنیا غنور چینلز خیل خو زموږ چینلز نه دی خیلی یا زموږ سیاسي لیبل باندې هم یو چې کوم خاموشي وا دا ټول خلکو دا نوٹ کړي دا ډیر افسوسناک خبره ده او په کارو چې په دې دیو له خوندې فخر کړي او نو دې کې ته دیو خپل فائدہ وا
په اسلام آباد کې د دستاویزی فلم جوړونکي سمر من الله وا چې له مشال ریډیو سره خبري کولې او تاسو مشال ریډیو اوري او د دې ترڅنګ به تاسو پر د دې خبرونو ورسته یو شمیر ریپورتونه واوري چې هغه د مصر د افغانستان پاړوي او آیا د خلکو نظرونه چې د ملالی یوسفزی پاړه باندې او د نړۍ مطبوعات سره لیکي دا به هم هلته شامل وي. خو اوس د مشال ریډیو په د 12 بجې سوي دي سره له مومند به خبرونه وړاندې کړي.
د خبر په مخه د سوات ملال یوسفزی ملګر ملتونو ته په خپل وینا کې ویلي دي چې هغه د طالبانو له دړکو څخه نه ویریږي او د دې په خبره طالبان د هغه په غلي کولو کې ناکام شوي دي. ملګر ملتونو پرون د ملال ورځ ومانځله په دې مخه ملال یوسفزی د ملګر ملتونو د ځوانانو سمبلی ته په خپل وینا کې پر ځوانانو غږ وکړ چې نن ورځ د هغه ټولو ښځو هلکانو جنکو ورځ ده چې د خپل حق لپاره یې آواز پورته کړي. ملال زیاته کړه چې سغدري زلت تعلیم او میرمنو ویریږي. ملال یوسفزی چې د جنکو تعلیمي کمپین یې چلولو تیر کال د اکتوبر په 9 وسلوالو طالبانو په ډزو وشتلې و. افغان ولسمشر حامد کرزی د سوات ملال یوسفزی د پیدایش د 14 کلیزې په موخه دی او د دې کورنۍ ته مبارکي ویلې او زیاته کړې ده چې له ترګری څخه سیاسي ګټه پورته کول د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دي. نن د افغان ولسمشر له دفتر څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې په افغانستان او پاکستان کې پوهنې د ترګری له وجې ستر زیان لیدلې دي. د پیښور های کورټ چیف جسټیس ویلي دي په خبر پښتونخوا کې د خلکو د غوا کولو په زیاتره کیسونو کې پولیس په خپله ککړ دي. د دې تورونو په جواب کې د پیښور پولیسو له څه ویلو څخه ډډه کړې. ټاکل شوی چې د شنګای د همکارۍ او سازمان غړي هیوادونه بانن په خپل غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د روس خبری اجانس انټرفاکس وایي روس پلان لري چې د افغانستان وضعیت په قرغیزستان کې د شنګای د غړو هیوادونو په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړي. ملګری ملتونه وایي د شام د هومس خار په محاصره کې د بشر الاسد ځواکونه لټینکونو او درنو وسلو کار اخلي. امریکا د مصر پر پوز غخړه چې لڅوکۍ لري کړی شوی ولسمشر محمد مرسي خوشی کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادمیر پوتن د ایډوارد سنوډن په اړه په ټلیفون خبرې وکړي. سنوډن چې د سیای مفرور په دې تورن شوی دی چې د امریکا پټ اسناد یې افشا کړی دي.
اسرار له مومندو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان مطبوعاتو څه ادارو کې لیکلي دي دا به له سراج زهیر واورو.
د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس خپل ادارې کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف د خفیه ایجنسی ایسای د سر دفتر دورې ته کتنه کړې ده او لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف د ایسای د هډ کوارټر دوره او بیا دغل ته کوم بریفینګ د تور کړې شو هغه د ملکی او نړیوال حالاتو پر وړاندې کې ډیر د اهمیت وړ دی او د دې په پراتلونکي کې ډیر غوړ نتیجې رامنځته شي. ادارې وړاندې وایي چې نن تر هغه په ټول ملک کې خورې شوې ده او تر هغه خپل ناوړه کاروایانو ته عام ورکړی دی او د دې تر هغه نه کچرتا مستقبل کې غیر ملکی ماهرینو یا کارکونانو ته سزیان ورسېدو نو په ټوله نړۍ کې به د پاکستان نور هم بدنامي وشي. نو د دې اندېښنو په تناظر کې وزیر اعظم نواز شریف ته ایسای د هډ کوارټر دوره وکړه او په دغه موخه نواز شریف ملک په ترقیاتی منصوبو باندې کارکونکو چینیانو او د نور غیر ملکیانو په مکمل تحفظ باندې زور ورکړو. د ادارې په وینا چې د موجوده صورتحال په تناظر کې تر هغه د ملک پرمختګ کې یو لوی خنډ دی او هم په دې وجہ نواز شریف خپل پالیسی په ډاګه کړه او وی ویل چې تر هغه غری ختمول د حکومت په ایجنډا کې په لومړی نمبر ده. ادریا اخیری کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی چې په صوبایي او مرکزی کچ ټولې سلامتی سره تړلې ادارې یو مشترک کړنلار جوړ کړي او د تر هغه غری ناصر دو جړل نه د ختمون لپاره د قامي جذبې سره خپل صلاحیتونه په کار راولي. د دین علاوه مشرق ورسپانه خپل ادریه د قیدیانو په حالات کی او وای چې دا خبره د بنو جیل په حواله ډیر وړاندې مخې ته راغلی ده چې دلته قیدیان د ژوند بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. خدای یو حقیقت دی چې د ملک تقریبا هر جیل کې همدا حال دی. اداري وای چې جیلونو کې قیدیان قدم په قدم د سخت اذیت نه تیریږي. ګرمي، لوډ شډینګ او د اوبو نشټوالي د دوی ژوند ګران کړی دی. د غرنګ غیر معیاري خوراک او درملنه هم د دوی د پاره یو لوی مسله ده. خو بدمرغیدار چې د یوام اهلکار نه واخله تر د جیل سپر ډن پورې پوری څوک هم د قیدیانو د حال نه ځان نه خبروي. اداریه خره کې وایي چې دا ټیک ده چې د خلکو بجرمونه کړی وي او دوی ته د خپل عمل سزا ملاويږي، خو بیا هم د بنیادی ضرورتونو تر لاسه کېدو د دې خلکو حق دی. او بیا د روژې په دې مبارک میاشت کې باید چې قیدیانو ته د انسان په نظر وکتلې شي او انتظامیه د دوی په حال رحم وکړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
ملګرو ملتونو د ماشومانو د ژغورنې نړیوالې ادارې په نړۍ کې د جنګونو له امله پر تعلیم د منفي اغېز په اړه رپورټ خپور کړی چې لیکي د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د جګړو له وجې څه د باندې 15 کروڑ ماشومان او ځوانان له سکولونو بهر په تعلیمه پاتې دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه په یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو بحث تود شوی، نو په کار ده چې امریکا افغانستان یوازې پرې نه شي. احمد شاه اعظمي د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
بریتانوی ورسپانې ګارډین د تعلیم، ساينس او کلتور لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسکو او د ماشومانو د ژغورلو د نړیوال سازمان سیف د چلډرن د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د جګړو له وجې څه باندې 15 کروڑ ماشومان او ځوانان له سکولونو بهر بې تعلیمه پاتې دي. راپور کې راغلی چې د تیر کال پر مهال پر زده کوونکو، ښوونکو او سکولونو تر 6.5% زیات بریدونه شوي دي چې 80% یې په شام کې و. دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې د سوات ملال یوسفزی د خپلې 14 کلیزې پر مهال پرون د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلې ته وینا وکړه. نوموړی 9 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو په سوات کې په یو وسلوال برید کې ټپي کړه او هڅه یې وکړه چې د نجونو د تعلیم او پرمختګ د دغې فعالې غږ د تل لپاره چپ کړي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې پر تعلیم د بریدونو مخه ونیسي او سکولونه د وسوالو ډلو له استعمال څخه راوګرځوي. راپور پر نړیوالې ټولنې ټینګار کړی دی چې د نړیوالو بشري مرستو 4% پیسې دي د تعلیم پر ودی ولګوي. بلخو امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې لیکي داسې راپورونه دي چې ولسمشر اوباما غواړي له افغانستانه د خپلو پوځیانو د رایستلو لړۍ تیزه کړي او داسې امکان هم شته چې تر 2014 کال وروسته ټول عسکر راوباسي. کچیر دا خبر حقیقت ولري نو دا کار بغیر معقول وي، ځکه چې اوباما په داسې حال کې د افغانستان امنیت ته ارزښت ورکوي چې اوس مهال هلته تر 6000 زیات امریکایي سرتیري لا هم موجود دي. له افغانستان د امریکایي او نړیوال ځواکونو شر استلبا د نړیوال ټولنې د میشن یا اهدافو د ناکامۍ خطر زیات کړي. ورسره زیاتوي د اسکر روجر اسلام په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نه پریښودل به سمې پایلې ونه لري. قسم افغان امنیتي ځواکونو زیات پرمختګ کړي، خو بیا هم هوایي ملاتړ، تخنیکی او استخباراتي مرستو او د بمونو ناکار کولو پوهې ته اړتیا لري.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات دورته احمد شاه اعظمي وړاندې کړه. اوس هم مصر ته ځو. د مصر وزیر اعظم ویلي چې خپل مرستیالې ټاکلې دي او په راتلونکو 4 ورځو کې به د کابینه مکمله کړي. په مصر کې د کابینې د حال په داسې حال کې دي چې 4 ورځې مخکې د ولسمشر محمد مرسي د لرې کولو وروسته یو موقتي حکومت جوړ شوی دی. احمد تکل تفصیل لري.
د مصر موقت صدر اعظم حازم الببلاوی د جمعې په ورځ کین اړخی سیاستوال د سوسیال ډیموکراتیک ګوند غړی زیاد بهاودین د صدر اعظم د مرستیال په توګه ونوماو. ببلاوی ویل بهاودین د خپل مرستیال په توګه غوره کړی او د هغه د کاندیدولو اسناد موقت ولسمشر ته استولې دي. د زیاته کړه په نوې کابینه کې چې دای تاملري پراتلون کې 4 ورځې کې به بشپړ شي، د ګډون لپاره لځینو نورو کاندیدانو سره هم په تماس کې دی. ببلاوی زیاته کړه د نوې کابینې په اړه خبرې اترې به پیل کړي. ببلاوی چې پخوا د مصر د مالی وزیر پاتې شوی وروسته له هغه د موقت صدر اعظم په توګه وټاکل شو چې پاوز د جولای په 3 نیټه د دې هیواد انتخابي ولسمشر محمد مرسي لواک ګوخه کړ. ټاکل شوی چې موقت حکومت به د پاوز د لارښوونې او پلان پر بنسټ مصر اداره کوي څو په دې هیواد کې ملکی حکومت یو ځل بیا واک ته ورسوي. د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسي پلویانو او مخالفانو دواړو د جمعې په ورځ په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې مظاهره وکړه. اخوان المسلمین ژمنه کړې ده چې مظاهره ته به تر څو چې مرسي بیرته د ولسمشر په توګه ټاکل شوی نه وي دوام ورکوي. د دوو مخالفو ډلو د پلویانو مظاهره په مصر کې د تشدد د یوې نوې څپې د رامنځته کېدو ویره زیاته کړې ده. له دې مخکې لواک د مرسي د لری کولو پر سر خونړیو مظاهره د هیواد ولړزاوه. د هغه وادانه مخې ته چې ګومان کیږي مرسي به پکې ساتل کیږي د تشدد په پیښو کې ل 500 زیات کسان مړ شول. په همدې حال کې جرمني د مصر د لری کړی شوی ولسمشر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې مرسی د خپل مسؤلیت لپاره په یو امن ځای کې ساتل کیږي او تر اوسه په کوم څه تورن شوی هم نه دی. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د جمعې پر ورځ وویل جرمني د مرسی د ساتل کېدو پر ځای د بندیز د لری کېدو غوښتنه کوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې سش کال وسلوالو طالبانو ته بل هر وخت خپلې حملې زیاتې کړي، خو ملي اردو توانېدلې ده چې د وسلوالو حملې شنډې او وضعیت کنټرول کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ 1600 ځواکونو یو لوړ پوړي قومندان وایي چې په دوبۍ کې د جګړې زیاتېدل د افغان ځواکونو لپاره ستره ازموینه ده. فرشته جلال زئی رپورټ لري.
د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو لاخستلو سره په یو وخت کې په دې توانیدلې چې د وسلوالو مخالفینو حمله شنډ کړي.
در واقع مثال جاری از ابتدای سال جاری شمسی شدیدترین جنگا در افغانستان صورت گرفت.
دی وای په حقیقت کې دروان هجری شمسی کال لپایل رئیسی په افغانستان کې تر ټولو شدید جګړه شوې دي. طالبانو د بهرنیو په ملاتړ له خپل ټول ظرفیت څخه کار اخیستی. په پاکستان کې د مدرسو دروازې تړل شوې او هغوی ټولو ته ویل شوې چې د ملاتړ لپاره له طالبانو سره یو ځای شي. په عین حال کې د بهرنیانو د شپې او هوایی عملیات هم کم شوې دي او مسؤلیت په مستقیم ډول افغان ملي اردو ته سپارل شوې دی. خو له دې ټولو سره هم ملي اردو توانېدلی چې د دشمن ټول فعالیتونه تر نظر لاندې ونیسي، په وخت یې شنډ کړي او خپل قابلیت ثابت کړي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان زیاتوي چې افغان ځواکونو په تیرو لسو کلونو کې له بهرنیو قواوو ډیر داسې مهارتونه زده کړي دي او اوس په پیاوړي ځواک بدل شوي دي. د افغان چارواکي زیاته کړه چې ملي اردو ځواکونو د روان کال په ترڅ کې یو شمېر داسې ولسوالۍ هم بیرته له وسلوالو نیولې چې په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د 1600 ځواکونو لوړ رتبه امریکایي جنرال مارک میلی په وروستیو کې د جرمني له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو له تیرې میاشتې راهیسې په بشپړ ډول په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري اخیستي او د ملي په وینا دا د افغان ځواکونو لومړنی رښتینی ستر تاکتیکی عملیاتي او ستراتیژیکی ازمایش دی. جنرال مارک میلی ویلي سره لدی چې وسلوالو طالبانو دروان میلادي کال له پیل راهیسې پر کابل 12 حمله کړې، خو د شهر امنیت له ګواښ سره نه دی مخامخ شوی. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی دغه حمله ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه تل توانېدلي چې داسې حملې په دوو یا دریو ساعتونو کې مهار کړي. دا څرګندوي چې له شو تاکتیکونو کار اخلي. حتی په وروستیو کې د طالبانو ډلهیزې حملې لکه په هلمند، فاریاب، بدخشان او داسې نورو سیمو کې چې د ناټو ځواکونو هوایي ملاتړ هم نه و، افغان ځواکونو له شو مهارتونو کار واخیست او په عملي ډول یې د جګړې په ډګر کې بری ترلاسه کړ. خو له دې سره هم په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لوړ رتبه قومندان جنرال مارک ملي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د افغان ملي پاوت اداري او مسلکي مهارتونه باید پراخ شي. جنرال ملي زیاته کړي بهراني ځواکونه لا هم له افغان نوري سره د پوځي استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. د ټینګار کړي چې افغان ځواکونه توپونو، هوایي ملاتړ او جنگي هليكوپټرو ته اړتیا لري. د امریکایي ځواکونو د جنرال ویلي چې په جګړه کې د افغان ځواکونو د زخمیانو د لژدول لپاره د شپې لخوا د هليكوپټرو پروازونه بند شوي دي. د په جګړه کې د زخمي پوځیانو د لژدول مسله ډیره مهمه ګڼلې، خو وایي چې د دغه ستونزې حل به ډیر وخت ونیسي.
فرشته جلال زیبل خو ډیپلوماټ مجلې په یو څېړنه کې له افغانستان د امریکا د ټولو پوجانو د وټولو خبرداري غیر جدي بللې، خو افغانستان کې د امریکا او د هغه د متحدینو اوسنۍ تګلارې هم له پښتنو سره مخامخ کړې ده. د مجلې له طالبان سره د لیدو ځوالو د ستونزو د لتونو د څېړلو ترڅنګ هڅه کړې، هغه ګډ ټکي ومومي چې د امریکا او طالبانو ګټې پکې شریکې دي. دا څېړنه اسمت سروان لوسی او تاسو ته وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجلې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د امریکا د حکومت پر روستي راپور په تبصره کې ویلي داسې نښې شته چې سپینه ماڼۍ له دې پریکړې په شا شوې او د دې خبرو خپرول چې له افغانستانه ټول ځواکونه باسي هدف په خبرو اترو کې پر حامد کرزي د فشار اچولو لپاره تر یوه تاکتیک زیات سندي. خو له دې سره سره لا هم دا یو انتخاب دی چې لشتر لږه پر بحث ارسی. د دې ترڅنګ چې امریکا به له 2014 وروسته په افغانستان کې د 8000 او 12000 ترمنځ پوځي روزونکي او سلاکاران پریږدي، د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه د 2015 او 2040 کلونو ترمنځ شاوخوا 70 میلیارد ډالر بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. ډیپلومات مجله وایي که نړیواله ټولنه افغانستان ته دومره لویه مرسته ورهم کړي، بیا هم د افغانستان د حکومت په بقا کې پوښتنه شته. نو په داسې یو حالت کې دا پوښتنه پیدا کیږي چې د دومره زیاتو پیسو د لګولو پر ځای د ناټو غړي هیوادونه ولې ارزانه لاره نه خپلوي. ډیپلومات مجله وایي د طالبانو تیاری او بیرحمانه سابقې ته په پام سره دا استدلال کېدای شي چې که د ناټو غړي هیوادونه غواړي چې د افغانانو بشري، ټولنیز او اقتصادي حقونه خوندي وي او د ولسواک حکومت ملاتړ وشي، باید په میلیاردونو ډالر مرستې ته غاړه کښیږدي. خو خبره داسې نه ده. ټول اسناد ښیي چې کرزی او په ده راټول شویو کسانو چې ډیری یې لوی جګړه ماران دي، له بهرنیو مرستو څخه د عادي افغانانو په قیمت ځانونه شتمن کړي دي. مجله وایي په مقایسوي ډول د طالبانو ریکارد د ښځو د حقونو په برخه کې خراب دی، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانږدې کېدو سره د اوسني حکومت تر واکمنۍ لاندې هم د ښځو وضعیت مخ په خرابېدو دی. د ډیپلوماټ مجلې په نظر د افغانستان په خورا محافظه کار ټولنه کې عقل په اسانه نشي منلی چې د افغانستان حکومت به له 2014 وروسته د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره ډیره سیاسي پانګونه وکړي. مجله بل علت چې ممکن د ناټو غړي هیوادونه د افغانستان د حکومت د ساتلو لپاره له دې هیواد سره مرسته وکړي، د خپلو هیوادونو امنیت بولي، ځکه چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې القاعده شبکې له افغانستانه پر لویدیز د حملې لپاره کار واخیست. خو ډیپلومات مجله شک ښکاروي چې دا هم څرګندنه ده چې کرزی او یا د ده ځای نیونکي به د هغه وضعیت مخه ونیولی شي چې د 1990 او 2000 لسیزو ترمنځ په افغانستان کې پیښ شول. په عین حال کې سره له دې چې له طالبانو سره حاضر د مخبري درېدلی، دې ډلې ویلي چې که واک ته ورسېدل القاعده به پرې نږدي چې د تروریستي حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار واخلي. ډیپلومات له دې ډول څرګندونو د طالبانو انګیزه دا بولي چې بهرني پوځیان له افغانستانه ژر ووزي او د افغانستان له حکومت سره د مرستو مخه ونیول شي. خو امریکا او متحدان یې یوازې د طالبانو د وعدو پر اساس د افغانستان پالیسي نشي جوړولی. نو پوښتنه دا ده چې آیا ناټو به له افغانستانه تر وتلو وروسته پر دې هیواد په تیره بیا پر طالبانو نفوذ وساتلی شي؟ ډیپلومات مجله د امریکا لپاره لشتر لږه یو امتیاز چې طالبانو ته یې ورکولی شي هغه له پاکستانه د دې ډلې خپلواکي بولي. مجله وایي یوه مسئله چې په ندرت یې یادونه کیږي هغه دا ده چې امریکا په دې کې زیاته ګټه ویني چې په افغانستان کې د پاکستان نفوذ کم شي. واشنگتن د دې لپاره په دې کې ګټه ویني چې پاکستان د سختریزو ډلو ملاتړ کوي چې پر امریکا او د هغې پر متحدانو بریدونه وکړي، او بل اسلام آباد له چین سره ښې اړیکې پالي. له بلې خوا راپورونه وایي طالبان چې د پاکستان په مرسته رامنځته شول، په کوټه کې د استوګنې په موده کې د پاکستان د استخباراتي مامورینو له آمرانه چلند خوابدي شوي دي.
تاسو ریپورت اوریدلې د امریکا د مجلې چې تاسو ته سمات سروان وړاندې کوي چینلز ریپورت.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس ټریبیون په مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې ترګر د هیڅ یو ګوند پلوي نه کوي، بلکې په ټولو بریدونه کوي. د مقالې په برخه کې راغلي چې پاکستان اوس په ښکاره توګه د خپلې هغې تګلارې په نتیجه کې راګرځي چې په کشمیر او افغانستان کې د اروپا کوم ملاتړ او مرسته کړې وه. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د مقالې په فایل کې لیکي، د اوسنی حکومت په دوره کې د ترهګرۍ په بریدونو کې زیاتوالی هغه فکر غلط ثابت کړ چې ګواکې وسلوال طالبان پر ځینو ګوندونو بریدونه نه کوي. ورځپاڼه لیکي، په تشدد کې اوسنی زیاتوالی دا څرګنده کړې ده چې اروپا کې دا نه ګوري چې پر پاکستان څوک واکمن دی. د مئی په میاشت کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 640 او دا شمیره په جون کې لږ څه راټیټه سوه، یعنې 619 وو. ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون لیکي، د مئی او جون په میاشت کې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کراچۍ ښار تر ټولو په سر کې وو، چیرې چې په مئی کې 210 او په جون کې 222 کسان ووژل سو. په دې دوو میاشتو کې د ترهګرۍ پیښو په قبایلي سیمو کې د 233 کسانو ژوند واخیست او په خیبر پښتونخوا کې د وژل سو شمیر 280 وو. د ورځپاڼې په لیکنه، د بلوچستان حالات هم له قبایلي سیمو، کراچۍ او خیبر پښتونخوا څخه ډیر بیل نه دي، او په دې صوبه کې هم په مئی او جون میاشت کې 214 کسان ووژل سو. اکسپریس ټریبیون لیکي، د دې دوو میاشتو پیښو ته په کتو دا څرګندېږي چې وسلوال د بریدونو پر وخت دا نه ګوري چې د ملک پر کومه سیمه د کوم ګوند حکومت دی. ورځپاڼه لیکي، پاکستان اوس په ښکاره توګه د خپلې هغې تګلارې په نتیجه کې راګر سوی دی چې په کشمیر او افغانستان کې د اروپکو ملاتړ او مرسته کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه، که یو پلو پاکستان په کشمیر او افغانستان کې د وسلوالو ډلو په مرسته کولو سره له هغوی کار اخیستی، نو هند او افغانستان هم هسې نه دي ناست. اکسپریس ټریبیون د مقالې په پای کې لیکي، د پاکستان، هند او افغانستان استخباراتي ادارو ته پکار ده چې د یو بل د ګټو پر ضد کار کول پرېږدي او په سیمه کې د اروپکي توپ د مخنیوي لپاره مخلص ګامونه پورته کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د پاکستان د انګریزي ژبې اونیزي مجلې فرایډي ټایمز د لیکوال نجم سټي مقاله خبر کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال نجم سټي په پاکستان کې د القاعده شبکې د پخواني وژل شوي مشر اسامه بن لادن د اوکسیدو په اړه د بټ آباد کمیشن پر خپره شوی رپورټ تبصره کړې ده. تبصره څه ده؟ پوری وال کاکړ زخبي واورو.
لیکوال او ژورنالیست نجم سیټی د مقالې په پایل کې لیکي، هغه پاکستانی د ملک لپاره یو قومي خدمت کړی دی چې د بټ آباد کمیشن رپورټ یې په ډاګه کړ. د مقالې لیکوال لیکي، دا رپورت د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو بې صلاحیتي، بې کفایتي او په ډیر څه کې لاس لرل په ډاګه کوي. د زیاتوي، د پخواني جج جاوید اقبال په مشرۍ کې د بټ آباد کمیشن ټول غړي د عزت او ستاین وړ دي چې داسې پر حقایقو او رښتیا ولاړ رپورټ زموږ په وړاندې راوړ. لیکوال له دې رپورټا د ISI د هغه وخت د مشر لیفټننت جنرال احمد شجاع پاشا خبري راخلي او لیکي، جنرال پاشا ویلي د اسامه بن لادن په مسله کې ISI نه لاس لري او نه هم به صلاحیت ده. جنرال احمد شجاع پاشا زیاته کړې ده چې دوی د القاعده شبکې د لوړې کچې یو شمیر مشران نیولي او د امریکا استخباراتي ادارې CIA ته سپارلې دي. خو جنرال پاشا پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف او نور ولسی چارواکو نیوکه کړي چې د هغه په وینا دوی د امریکا په وړاندې سر ټیټ کړ او CIA ته اجازه ورکړه چې پر ټول پاکستان فشار واچوي. د مقالې لیکوال لیکي، په دې رپورت کې جنرال پاشا د ISI په اړه هم ځینې ډېر مهمې خبرې کړې دي. هغه دا منلی چې ISI ډېر مهم کسان زورولي دي، خو د لیکوال په وینا په هند کې د هغه هیواد پر پوځ او استخباراتو داسې نیوکې نه کېږي لکه څنګه چې ځینې ژورنالیستان او غیر حکومتي ادارې پر پوځ او په خاصه توګه پر ISI نیوکې کوي. لیکوال نجم سیټی لیکي، په پاکستان کې پر پوځ او ISI لدې قبل نیوکې کېږي چې هغوی نه یوازې په سیاست کې لاسوهنه کوي بلکې پر رسنیو هم فشار اچوي. لیکوال پر مخ لیکي، د بټ آباد کمیشن دا رپورټ په داسې وخت کې په ډاګه سوی دی چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په ملک کې پر جمهوریت عمل روان دی. نجم سیټی په پای کې لیکي، په کار ده چې د بټ آباد کمیشن وړاندیزونه ولوستل سي او د هغوی د عملي کولو لپاره لارې چارې ولټول سي.
بوریوال کاکړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه کې د نجونو پر سکولونو د طالبانو د بریدونو او د نجونو د تعلیم د حق لپاره د ملال یوسفزی په مبارزه او قرباني یو رپورټ خپور کړی دی. شاهین بونیری به تفصیل وړاندې کړي.
چارواکي وایي د کال 2009 راهیسې طالبانو په سیمه کې په 800 سکولونو بریدونه کړي دي ولې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په 15 کلنه ملالا یوسفزی برید د جنکو د زده کړې موضوع په ټوله نړۍ کې را څرګند کړه. په پاکستان کې طالبان سکولونه د مغربي زوال او حکومت د واک علامتونه ګڼي. ولې دوی سکولونه له دې کبله هم په نښه کوي چې امنیتي ځواکونه یې د مورچو په توګه کاروي. په ځینې قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو له کبله سکولونه وران پراته دي او جنکې د زده کړو نه بې برخې دي. ځینې خلک د طالبانو د یاري هم خپل ماشومان سکولونو ته نه استوي، خو ځینې داسې سیمې هم شته چېرته چې د ملالا د زیار له کبله جنکو زده کړو ته مخه کړې ده. طالبان د جنکو زده کړه د اسلام پر ضد یو عمل ګڼي. ولې دوی چې کله په ډېر ویاړ په ملالا د برید پړه ومنله، نو په نړیواله کچه پرې خلکو د خپل نفرت او غصې څرګندونه وکړه. د ملالا یوسفزی ستاینې د هغې په خپله سیمه کې د حسد، شک او ویرې احساسونه راولړزول. کله چې په سوات کې یو سکول د هغې په نوم کړی شو، نو زده کوونکي د دې پر ضد احتجاج وکړو. دوی ویل د سکول نوم د ملالا په نوم کولو سره به دوی هم د بریدونو ښکار شي. ورځپاڼې ته ځینې خلکو ویلي چې په ملالا برید یو ډرامه وه، ځکه چې د وسلوالو پر ضد خو نورو هم ډیرو خلکو قربانۍ ورکړې وې. ولې بلخوا ځینې داسې خلک او حکومتي چارواکي هم شته چې وایي د ملالا د قربانۍ سره جنکو ته د زده کړو د موقع برابرولو د دوی اراده نور هم پیاوړې شوې ده.
لکه څنګه تاسو معلومه ده، ملالا یوسفزی پروند نړیواله ورځ وه د دې ملګرو ملتونو ته وینا کړې وه. د دې په اړه باندې د پېښور او چارسدې خلک څه وایي؟ راځي و دې ته اوس.
زمانہ معرفت انجم دا او د پېښور سیمې سره تعلق ته جی بالکل دې خوښ شک نشته دا خو زموږ د چانوم پټنه د ملالا د څومره قربانیانې وي، کاغه د تعلیم په اړه باندې دی او کاغه د امن په حواله سره دی. نو یو دومره کم عمر جنې چې کله ځان سټپ اخلي، نو یا هغه دا ثابت کړي چې هغه صرف د ځان یا د ملالا د لپاره आवाज نه، هغه د هر هغه ملالا د لپاره आवाज هغه اوچت کو کوم چې د دغه قسمه ستوند سره مخ دي او هغه د دغه قسمه مسلو نه راوستل غواړي. زمانم شدرا پرویز سورانی دی، بیسیکلی زم د چار صدې او نن سبا ز خپل کوالیفیکیشن ز خپل جاب مینج کوم. فرست اف ال خو زه بویم کنه چې اوبویسلی ملل زم د پر یو رول ماډل لیکنا غره پر یو سمبل اف پیس جوړ شوی دی ال اوور د ورلد. زګر هغه خپل ایجوکیشن جس بیکاز اف هر ایجوکیشن نو پکار مونږ ته دادی لکه چې مونږ هغه ایجوکیشن هغه کې دا پاور او هغه ډیسیژن پاور چې کوم دی هغه دا ایجوکیشن هغه کې راوځي، هغه چې کوم بولز چې پوجا څه کوم پاور هغه کې راو پوزېټیو وي کې هغه ایجوکیشن بیکاز اف ایجوکیشن نو مونږ هغه سټرګل مطلب خو دا کوو اپریشییټ کوو او مونږ غواړو چې په خپل پښتو پکې داسې مونږ ته نورم تکلیف نه کې بول دی خپل وګل چې خپل چې کوم आवाज یا کوم نېشنل لیول باندې او انټرنیشنل لیول باندې خپل आवाज مخکې کې. زمانو ساحره دی او زه چار صدې نه خبرې کوم. ملالا یو ماشومه زموږ لپاره د فخر یو خبره ده، ځکه چې ملالا د یو د سوات په شان د ریموټ ایریا نه یو داسې ماشومه راوچت شوه چې هغه د زنانو د تعلیم لپاره आवाज اوچت کو، نه صرف خپل ملکی سطح باندې بلکې په انټرنیشنل لیول هم هغه خپل आवाज ورسولو. چونکی مونږ ټول زنانه یو ټول تعلیم ته هم توجه ورکوي یا تعلیم حاصلې، خو زموږ تعلیم یا زموږ आवाज صرف زموږ خپل کور پورې محدود دي. صرف دومره چې غیر دا نه چې صرف خپل आवाज اوچت کو بلکې د خپل وجود هم یو قسمه قرباني ورکړه، هغه باندې چې کوم سخت رااله هغه پکې کوم کوم ځای ته ورسېدله، نو دا زموږ لپاره د فخر خبره ده او ټول خلکو له عمده سره تعلیم د فیرو لپاره کار کول پکار دي.
د خو د پېښور او چارسدې خلک د خیبر ایجنسی خلک د ملالا یوسفزی په اړه څوایي؟
زمانو محمد فاروق چې خبر ایجنسی باندې تحصیل نامه تعلق ته داغه چې کوم میشن دی او کوم ویژن دی هغه مطلب د چانه پټنه دی او ښکار دی. زمون کوم ګورو د پاپولیشن د نیمې نه زیاته حصہ ده فیمیل ده، نو کده دا چې پاتې شي چې تعلیم ور نه کړو زمون چې کوم اپ کمنګ جنریشن دی هغه به تعلیم پاتې شي.
زمانو محمد عمر افریدی د جنرال سره زما تعلق دی. ملالی سوزی چې کوم میشن لري هغه خو مونږ ټولو ته ډېر ګران دی او مونږ په هغې باندې چې کوم دی فخر کوو او مونږ چې هغې سره کومه واقعه شوې ده هغه په درنو الفاظو کې هغه غمدو، ځکه چې زمونږ د پښتون او مسلمان په معاشره کې په یو کم عمره جینې یا زنانو باندې لس اوچتول دا چې کوم ده ډېره لویه بېعزتي ده. دې نه علاوه چې کوم اقوام متحده هغې ته چې کوم ورځ ورکړې ده مونږ په هغې باندې ډېر خوشحاله یو چې د یو پښتون پښتنه جی نه دا واقع چې کوم دی په ټوله دنیا کې نن سبا دا غنوم یا دې کوم په اړه باندې فخر کوو.
مشال ریڈیو پراونی پردی زی پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یار نن پا کار کیوم دا مشال ریڈیو پراونی را نتیره شد.
نو دی که دا خپا کی روز خبره دا وزی واورا کنه.
عجبه خبره که سریا وزی سنگ واورم دا خپراونی ما خود تیر شو کنه.
وزی دا سریا انترنت خلاری کنه.
بالکل
خا چی انٹرنیٹ لری نو ولیکت مشال ریڈیو .com دا د مشال ریڈیو د وی پانی پتا دا دلتا نه آواز نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال ریڈیو شروع شوی دا له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال ریڈیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه وور
او ورشه
شب شم کوایم چې دنګ یار تا خایم
مشال ریڈیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام علیکم کوم زه پیر محمد کاروان یم د مشال ریڈیو اورم
خلق را توائی چکا